ویله چې زه له دې هلک سره واده نه کوم، په زور نکاح نه صحیح کېږي. که خپل په سر دا کار وکړ بیا به ګیله نه کوي او سخت به پښیمانه شي.
اوس د خبرونې لومړی مطلب ترازو. په تېره یوه اونۍ کې په هرات ولایت کې د معتادینو څو مړي موندل شوي چې د سړې هوا له امله یې سا ختلې وه. د هرات ښار اوسیدونکي ادعا کوي چې په تېره یوه اونۍ کې په دغه ښار کې 14 معتادین د سړې هوا له امله مړه شوي، خو د هرات ولایت د عامې روغتیا ریاست مسؤلین یوازې د 2 تنو معتادینو مړینه مني. په ورته وخت کې په کابل کې د هوا په سړېدو سره تر اوسه د معتادینو د راټولولو او بې کورو معتادینو لپاره د سرپنا برابرولو په برخه کې اقدام نه دی سوی، ځکه د درملنې په مرکزونو کې موجود کټونه له معتادینو ډک دي او د نویو ناروغانو د بستري کولو لپاره ځای نشته. د موضوع نور جزئیات په زموږ د همکار په راپور کې واورو.
د هغو معتادینو شکایت چې په همدې ورځو شپو کې د سړې هوا له امله خپل معتاد ملګري له لاسه ورکړي. دا معتادین په تیرو دوو میاشتو کې د طالبانو له ډاره د هرات له ښاره بهر لرې سیمو ته تللي وو، خو اوس د هوا په سړېدو سره یې بیرته د هرات ښار ته پناه راوړې. معتادین او د هرات ښار اوسیدونکي ادعا کوي چې په تېرې یوه اونۍ کې په دغه ښار کې 14 معتادین د سړې هوا له امله مړه شوي او د ژمي پر رسیدو سره د نورو معتادینو ژوند هم له ګواښ سره مخ دی. د هرات ولایتي روغتون سرطبیب ډاکټر جلالی ازادي راډیو ته ویل تر اوسه یوازې د دوو معتادینو مړي دغه روغتون ته ورول شوي، خو دی د لا ډېرو معتادینو د مړینې خبر هم نه ردوي.
در جریان 24 ساعت گذشته ما به تعداد 2 فوتی از معتادین داشتیم.
مخ په تیرو 24 ساعتونو کې د معتادینو دوه مړي تر لاسه کړي چې له بده مرغه د سړې هوا له امله مړه شوي او مړی روختون ته راوړل شوی دی. که د مړو نور شمیرې خپرې شوي وي کیدای شي هغه پیښې وي چې مړی زموږ روختون ته نه دی راوړل شوی.
د طالبانو حکومت مسؤلان په ځینو ولایتونو کې د نشئی موادو د خرڅونکو د نیولو خبر ورکوي او وایي چې نشئی موادو ته د لاسرسي په کمیدو سره ډیری معتادین په خپله خوښه تداوی ته حاضر شوي، خو د هرات په ګډون د ځینو نورو ولایتونو اوسیدونکي بیا وایي چې معتادینو ته د نشئی موادو رسول د پخوا په څیر دوام لري، خو د پخوا برعکس اوس د نشئی موادو پلورونکي په پټه فعالیت کوي. کابل ښار چې د زرګونه بیکوره معتادینو کوربه دی، یوازې د تیر کال په ژمي کې نږدې 50 معتادین په دغه ښار کې د سړې هوا له امله مړه شول. د معتادینو درملنې د برخې متخصص ډاکټر منصور ارشاد وایي د نشئی موادو معتادین د سرپنا نه درلودو، مناسبو خوړو ته د نه لاسرسي او د بدن د کمزوري له امله د سړې هوا په وړاندې ډیر پذیره دي. په کابل کې د ابن سینا په نوم د معتادینو د درملنې مرکز رئیس محمد ظاهر سلطانی وایي که څه هم چې د دوی روغتون زر کټونه درلودل، خو اوس په دې مرکز کې 3000 تنه بستر دي. له همدې امله تر اوسه د معتادینو د راټولولو ژمنۍ پروګرام نه دی عملي کړی.
پلان اس کې جمعوري شوه، خو فعلا لامي
د معتادینو راټولولو لپاره پلان لرو، خو تاسو پوهیږئ چې زموږ د روغتون ظرفیت زر بستر وو او په دې وروستیو کې 3000 نور ناروغان هم پکې بستري شول. موږ همدا اوس 3000 ناروغان لرو. په راتلونکي یو دوه ورځو کې د دوی د درملنې پړاو پای ته رسیږي او د معتادینو راټولولو لړۍ بیا پیل کیږي.
د طالبانو حکومت په تیرې اونیو میاشت کې د افغانستان په څو ولایتونو کې د معتادینو د ډلیزې راټولونې پروګرام پیل کړی او روغتونونو ته د معتادینو د انتقال سربیره په ځینو ولایتونو کې زرګونه معتادین په زندانونو کې ځای په ځای کړي دي. د طبي ډاکټرانو په باور روغتیایي خدمتونو او درملو ته د معتاد د نه لاسرسي په صورت کې هغه له ناوړه روغتیایي ستونزو سره مخ کیږي او په داسې یو حالت کې د معتاد د لمنځه تلو امکان ډیر دی.
په راپور کې مو واورېدل چې د زمي پر رسیدو سره بې سرپنا معتادین د مرګ له ګواښ سره مخ دي.
آیا پوهیدل است چې د ټابلیټ کا نشه د انسان روغتیا ته څومره زیان لري؟ په دې اړه به د ډاکټر واحد الله کوشان خبرې واورو.
ټابلیټ کا یو هغه تنبیه کوونکی مواد مخدر د جملې څخه دی کله چې استفاده کیږي. دوه زیانونه لري، یو لنډ مهال زیانونه، اوږد مهال زیانونه. لنډ مهال زیانونه د طرز برخورد او تفکر د دوړه باندې تاثیر کوي، زیات خاندي. بل هغه نورمال شیان چې دي هغه شکل سره د نه ویني، خلاف یې ویني، مثلا ونه ویني چې دا سړی ده. دته هغه بریف سایکوز یا لنډ مهاله لیونتوب
دا چې کله وخوري دا ګوښه کیږي. دا فار مثال خپل ښځې سره خپل ماشومانو سره یو کوټه کې نسي ملي، دا ډېر شدید نا امید کیږي د ژوند نه. بل چې ډېر مهم ده، دغه مانیک اراض درته پیدا کړي، یعنی چې پیسې ډېر مصرفوي. که چېرې په جیب کې مثلا 10,000 روپۍ د خرچه کوي په خپل انډیوالو باندې وړ اوږدمهاله، چون خپل تابلیت کا په عصبي سیستم 5 مرکزو کې دا تاثیر کوي، حافظه یې کمیږي، تمرکزیت یې کمیږي، ډېر شدید ډپریشن زیاتیږي زیاتیږي، بالاخره د باندې دغه دنیا دونه په تنګي کې ده اخر د خودکشي کوي. امیدواره ښځو کې پلاسنټا ورته وایي چې د مور او د ماشوم په منځ کې یو ارتباطي پول ده، بعضې شیان هغه نه اجازه نه لري چې ماشوم ته تیر شي. متاسفانه مخدره توکي په شمول د تابلیت کا، چون دا د پلاسنتا نه تیریږي او ماشوم په دماغ کې داخلیږي، هماغه تاثیریات زه مور باندې کوي. د هغه درې چنده څلور چنده په جنین باندې تاثیر کوي، ولې چې هغه جنین د رشت په حالت کې ده، چې کله زوی زیږي یا لور زیږي سو شکل د ولادي بدلوي. کله چې اولادت کوي یو ورځنی دوه ورځنی ماشوم هغه هم په تابلیت کا روک دی.
آیا پوهیدل است؟
د زهرو کاروان خبرونه درنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې په معتادینو کې د ساري ناروغیو د خپرېدو په اړه زرخي معتادینو ته د سرنجونو نه رسیدو اندېښنې راپورته کړې دي. د معتادینو د درملنې مرکزونو کارکوونکي وایي چې د نشي موادو د زیانونو کمولو پروګرام چې په خوا به د معتادینو د راټولېدلو په ځایونو کې عملي کېده، اوس له ستونزو سره مخ سوی دی. د معتادینو د درملنې کارپوهان وایي چې د نشي موادو د زیانونو کمولو پروګرام ځنډ به د دې سبب شي چې په معتادینو کې د ساري ناروغیو لمن پراخه شي او روغ خلک هم په ناروغیو ککړ شي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
د کابل په لسوخته هغه سیمه ده چې پخوا به سلګونه معتادین پکې راټولېدل او هلته به یې خپلې نشې کولې، خو اوس د دې سیمې په هره څنډه کې یوازې دوه درې معتادین په پټه سره راټولېږي او نشې کوي. په دوی کې ډېری معتادین ځانو ته د سورنج له لارې نشه یي مواد پیچکاري کوي چې یو سورنج یا د پیچکاري بمبا تر خپل منځ څو ځله په ګډه استعمالوي. پخوا د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د ساري ناروغیو د مخنیوي لپاره دغه ډول معتادینو ته هر سهار په وړیا ډول سورنجونه ورکول، خو اوس دا پروګرام له ستونزو سره مخ شوی دی. د نجات مرکز په نوم د یوې نه دولتي ټولنې د طبي خدماتو او عامه پوهاوي د برخې کارکوونکی امان الله روفي وایي چې که څه هم د زیانونو کمولو دا پروګرام په رسمي ډول نه دی بند شوی، خو دوی د ځینو دلایلو له مخې نشي کولی چې د اوس لپاره معتادینو ته دا خدمات وړاندې کړي.
متوقف نشده ای یکی از برنامه
د نشه یي موادو د جانونو کمول زمو یو پروګرام دی چې نه دی درېدلی. خو ستونزه دا ده، هغه معتادین چې پخوا به پر یوه ځای سره راټولېدل، اوس په ښار کې سره تیت سوي دي. هغه چاته چې به موږ د پیچکاریو بمبې ورکولې، اوس نسته. موږ هڅه کوو چې څوک د پیچکاریو له لارې نشه کوي، هغوی ته خپل خدمات ورسوو.
موږ وغوښتل چې د زیانونو د کمالي او کور په کور د درملنې پروګرام د بیا پیل کېدو په اړه د طالبانو د حکومت نظر هم وپوښتو، خو د عامې روغتیا وزارت مقاماتو زموږ د پرله پسې اړیکو سره سره بیا هم جواب را نه کړ. د ملګرو ملتونو له نشه یي موادو سره د مبارزې ادارې د معلوماتو له مخې په افغانستان کې د کیمیاوي نشه یي موادو د استعمال له ډېرېدو سره سم په وروستیو کلونو کې په افغانستان کې هغه معتادین هم ډېر شوي چې نشه یي مواد د پیچکاریو له لارې استعمالوي. له همدې امله په وروستیو کلونو کې ملګرو ملتونو او کولمبو پلان د زیانونو کمولو پروګرام د عملي کولو لپاره معتادینو ته سرنجونه، الکول او داسې نور طبي وسایل ورکول شي په معتادینو کې د ساري ناروغیو مخه ونیول شي. د معتادینو د درملنې متخصص ډاکټر بریالی میوندوال وایي چې معتادینو ته د پیچکاریو نه رسیدل د اندېښنې وړ خبره ده، ځکه د دې پروګرام ځنډ د دې سبب کیږي چې په معتادینو کې د ساري ناروغیو لمن پراخه شي.
له بده مرغه اوس دا شی نسته او د دوی مهم ځای معلوم نه دی. مختلف سرنجونه دوی یو د بل سره کاروي، مشترک سرنجونه کاروي، بیا د ځخه مختلف ساري ناروغي په وجود راځي لکه ایډز، ایچ سی وی، ایچ آی وی، چې دا بیا د دوی متادو یا روږدو کسانو څخه و سالمو کسانو ته انتقالیږي، ځکه دوی خپل کورونو ته ځي. په کورونو کې اوسېږي دا کسان، بیا د دوی څخه دغه ناروغي و سالمو کسانو ته انتقالیږي.
پر افغانستان د طالبانو تر دوهم ځل واکمنۍ وروسته اوس نشه یي مواد په بازارونو کې په پټه خرڅېږي او معتادین هم د پخوا په شان پر یوه ځای نه سره راټولېږي. له همدې امله د روغتیایي خدماتو کارکوونکو ته ګرانه ده چې هغوی ته سرنجونه ورکړي.
زهرو کاروان با دې خبرونه کې د نشي موادو ټول اړخونه څرګندل کیږي. په یاد ولرئ چې دا خبرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلای شئ.
ترنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوري چې پر منځنوي څپو سربیره په 0.15 اف ام څپو باندې هم اوریدلای شئ. ارواپوهان وایي چې معتادین هغه مهال منځوي یا ګوښه کیږي چې کورنۍ او خلک کرکه ځینې وکړي او وی ترټي. په نتیجه کې دا ډول معتادین له خپل کور او کلي څخه تښتي او بالاخره ځان وزني. دا چې ګوښتو پر معتادینو او د هغوی پر کورنیو کومې ناوړه اغیزې کوي او څنګه کولای شو چې منځوي یا ګوښه شوي معتادین اجتماعي او کورني ژوند ته وهڅوو، په دې اړه مو د معتادینو د درملنې له متخصص ډاکټر نعمان رشیدی پوپل سره مرکه کړې او په پیل کې مو پوښتلی چې د معتادینو کوم حالت ته انزوا یا ګوښتوب ویل کیږي.
انزوا اصلا خدا کلمه یوازې په معتادینو باندې مونږ نشو ویلی چې هغه انزوا کیږي. هر څوک د رواني فشار له لحاظه دا نور فشارونه چې راځي یو سړی ځان انزوا خواته بیایي، لیکن خاصتا په همدغه معتادینو مصرف کنندگانو باندې د دې له خاطره چې د دې کورنۍ اجتماع محیط او دغه انډیوالان کارمندان چې هغوی معتاد دی دی سره دیسکریمینیشن، تبعیض او یا یو اس بدبینی دوی سره غلری، د دې له خاطره همدغه معتادین بالاخره چې څوک خبر نشي چې زه مخدرات وکړم استعمالوم، د دې له خاطره ځان ګوښه کوي او بالاخره دا مرحله په مرحله مختزي.
د دې لته د ولی معتادین ګوښه کیږي،
دغه کسان چې مخدرات وکړو استعمالي دا حول انزوا خواته نزي، همدغه دیسکریمینیشن او یا تبعیض بالاخره سبب د دې کیږي چې دغه معتاد انزوا خواته لاړ شي. دا خپل معتاد د تحصیل نه پاتې کیږي، وظیفه او کار نه پاتې کیږي، خپل کورنۍ نه پاتې کیږي. عامل یې همدا ده چې خلک دې ته نصیحت نه کوي، دې سره مشوره او یا مسلکي توګه کانسلنګ نه کوي چې دا بد لاره ده. دا چې خلک دوستان اندیوالان کورنۍ دې سره دیسکریمینیشن کوي او یا تبعیض کوي، دا خپل دندې سبب کیږي چې بالاخره مرحله په مرحله کورنۍ هم خوشي کی بالاخره بیخي ځانوژنه کوي. اصلا دغه دمونږ هیوادوال دمونږ خلک په دغه سترګې نه ګوري چې دا یو مریض ده، مونږ خو ورته مریض وایو. او دا چې هغې سره خلک کورنۍ همدغه فامیل بد رفتار کوي، دا ګوښه نشینی اختیار کوي او دا سبب کیږي چې هغه بیچاره دیپ کیږي، بدتر کیږي. بالاخره د دې سبب کیږي چې هغه منطقه خوشی کی، جامعه خوشی کی، کورنۍ خوشی کی، دا ګوښه نشینی اختیار کوي.
دا خپل دا ګوښه نشینی یا دا انزوا شکله معتاد د خلکو له سترګو څخه ځان پټوي، له خلکو له مجالسو څخه ځان پټوي، دا خپل معتاد ته کوم زیانونه لري؟
اغیزې دا ده، اول دا چې هغه که مخکې په ورځ کې 500 افغانۍ د مخدره توکو استعمالول، بالاخره دا چې خلک بد چلند ورسره کوي، کورنۍ بد چلند ورسره کوي او یا بالاخره دا نو په اجتماع کې وظیفې نه لري کیږي، مکتب نه لري کیږي، مرحله په مرحله توګه دې باندې بد اغیزه کوي. بالاخره آخري مرحله هم دغه ده چې هغه بیچاره ځان وژنه کوي.
د یو معتاد ګوښه نشینی دا د خپل د معتاد پر کورنۍ باندې کومې ناوړه اغیز لري؟
په ماشومتوب چې هغه ویني کور کې دننه په کورنۍ کې چې هغه پلار دا مخدره توکو چې استعمالول، که مورفین وي، کوکاین وي، شیشه وي، هغه چې استعمالیږي ځان ګوښه نشینی او انزوا کوي. دا چې ویني که د دې لور وي، زوی وي، هغه نو چې ځوانیږي د دې په خاطره د دې په ذهن کې پاتې کیږي چې د ما پلار دغه اسکول، سګرت اسکول، چارس اسکول او یا شیشه او دا کوکاین مورفین استعمالول، دا نو حتما خشه ده. کیدای شي چې د دې اولادونه او کورنۍ هم هغه خواته لاړ شي. او داسې هم کیږي چې د دې کورنۍ د همدغه اس بدبینی له لحاظه یو منطقه خوشی کوي ځي بل منطقې ته، او بالاخره یو ولایت خوشی کوي بل ولایت ته ځي. او داسې هم کیږي چې دغه کورنۍ دغه فامیل هم کیدای شي چې وپاشي، ځکه چې د مونږ په هیواد کې خو یو کورنۍ بل کورنۍ سره دا رفت آمد لري و که خوشی وي که غم وي یا بل کورنۍ سره تک را تک لري دا کورنۍ کیدای شي چې نوم یې بد شي د دې له خاطره هغه زوی وایي زه دغه واده ته نه ځم لورې وایي نه ځم ځکه چې دا ځینې نور انډیوالان خپلوان ما ته وایي چې هغه د پوډري لور راغې هغه د پوډري زوی راغې نو د دې له کبله کیدای شي چې دا کورنۍ بېغي وپاشي زوی یو خواته ځي ښځې بل خواته ځي بالاخره کورنۍ هم کیدای شي چې له منځه لاړ شي وپاشي
څنګه کولای شو چې معتادین له ګوښه نشینی یا انزوا څخه راوګرځو
خلکو ته اسلامي له لحاظ او دینی له لحاظ او فرهنګي له لحاظ او مسلکي له لحاظ دا پیشنهاد دی چې د مون خلک د یو مریض په سترګه ورباندې وګوري هغې سره ښه کانسلنګ او مشوره وکړي هغې سره ښه چلند وکړي د همدغه تبعیض او ډسکریمینیشن او اس بدبینی او هغې نه ځان لرې وساتي نو خپله هغه نو انزوانه هغه بالاخره لاس اخلي که نن ښه نه شي سبا سبا نه بل سبا اخر نه اخر هغه ښه کیږي او بله مهمه خبره دا ده چې زموږ په دغه هیواد کې معتادینو بخش کې ځینې انجوګانې کار کوي خپله وزارت ساتامې د کاهش تقاضا او کاهش اضرار مرکزونه دي زموږ هیوادوالو ته دغه پیشنهاد دي چې هغه مراکزو کې لاړ شي زموږ مسلکي مشاورین دي چې هغې ته مشوره ورکوي چې دغه معتاد سره څه رقم چلند وکړي هغه نو بالاخره بیا بیرته جامې ته ملحق کیږي بیرته همهغه مخکنی ژوند چې درلود هغه بیرته ترلاسه کوي
رازا اکرم مونږ تا ته منتظر وو
بس دا دی زه هم راغلم اوس به په ګډه میله وکړو
رازا رازا په ښه وخت کې راغلې
اوهو د ایروین څه کوئ
تاسې غواړئ چې ما معتاد کړې په یو دود څوک نه معتادېږي
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی معتاد کیږي
دا بیا چا وویله
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده
خیر دی پوډر مه وهه هسې راسره کینه
نور زموږ انډیوالي ولاړه
زه ولاړم تاسې زما سره سمه دښمني کوئ
ترنو اوریدونکو تاسې ازادي رادیو اوري چې په 2129 منځنۍ څپو خبريږي او اوس د خاطرې وار دی د کابل ولایت د قرهباغ ولسوالۍ ملک جان په ترکیه کې مسافر وو خو کله چې کور ته راغی د قسمت په نوم زوی یې په چرسو معتاد سوی وو ملک جان وایي چې زوی یې هیڅ کار نه کوي ټوله ورځ په کور کې ناست وي او د کورنۍ له غړو سره شخړې او جنجالونه کوي دا چې قسمت ولې معتاد سو او خپل کورنۍ نور له څه ډول ستونزو سره مخ کړې ده په دې اړه به د پلار خبرې واورو
دلته د هلکان سره به ګرځي دا سګرټ مګرټ یې چرسې وهل پټې وهل د پاکستان نه راغلو افغانستان کې دلته هم وهل دلته خو بیخي ډېر اوس همدغسې رواني تکلیف یې پیدا کړ بس زه د کار یم بس د کار مار کوم او دی اوس کار نه کوي بس چې کار ته به مې دا باسکل ماسکل به مې ورکړه کارت پسې به مې ولېږي بېرته به یا تاوان راوړ یا به پچې نه وکړي بېرته به راغی چې ده ته مې کوزدا واده مې نه وکړی د ښه کار کاوه لاړ به مثالاً کار به یې کاوه چې بېرته به کور ته راغی سبزي به یې راوړه مثالاً ترکاري به یې راوړه هر شی به یې کور ته راوړو بیخي ښه وو او اوس دغه سګرټ مګرټ یې واس چې بس سګرټ مګرټ یې نه یې یا چرس نه یې بس اتې کور کې جنگ شروع بس خور ته پقاریږي مور ته پقاریږي خځه سره جنگ کوي دغسې بس چټي چټي غږیږي بس زه چې کور ته راسم بس مور یې وایي دا وایي چېرته بوزه یا هسپتال کې واچو یا چېرته واچو زه خپل هم دغه کباړ کاروبار کوم موټر سایکل هم کباړي را کړی ده بس کار پرې کوم زه خو هم دغه 300-400 ګټم ولاکه مې کور چلیږي کباړ ته لاړ شي یا کار ته لاړ شي دغو نه راوړي 50-75 روپۍ هلته دا سګرټیان پرې واخلي ما ته نه دا 15-16 کلو کې نه دي را کړي مخکې خو کور بسته کور یې چلاو هلکانو سره کته پورته ګرځي یا دا سګرټ مګرټ پسې ګرځي خو دغه کار مار نه کوي زه ورسره گزاره کوم مور یې هم گزاره کوي خوند یې هم ورسره گزاره کوي ښځه یې هم ورسره گزاره کوي چې څونه خبرې وکړي مونږ بېرته جواب نه ورکوو که ده نشه نه کولی ما به زندګي ښه برابره سوې وه مثلاً اوس مې 2-3 کوټې دي 4-5 کوټې به مې جوړ کړې وه دوپوخ به مې جوړ کړی وه کور به مې زندګي به مې برابره کړې وه دا اوس هم زه قرضدار یم
د نشه ای موادو د کښت تولید قاچاقو او استعمال د تازه پیښو په اړه د ازادي راډیو د زهرو کاربن خبرونه د شنبه او تکراری د چهارشنبه په ورځ پر 12:30 بجو اوریدلای شئ. د دې موضوعاتو په اړه خپل نظریات، پیغامونه او جالب عکسونه د واتس اپ له لارې هم را لیکلای شئ. زموږ د واتس اپ شمیره ده 0909 30 40 40. زموږ د ایمیل پته هم په یاد ولرئ: COP@RFERL.org.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، دا د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخه ته را ورسیدو، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې محمود خان ډیر شتمن او د کلی خان دی. دی د خپل زوی بریالي لپاره د جان محمد د لور ګلالۍ لپاره په مرکه ورځي. که څه هم جان محمد په دې خپلوي خوښ دی، خو ګلالۍ یې نه مني. دا پلار ته وایي که بریالي ته یې په زور ورکړي نو سخت په پښیمانه شي. دا چې ګلالۍ ولې له بریالي سره واده ته غاړه نه ږدي او وروسته به څه پېښ شي، دا به په ډرامه کې واورو.
حاجی سمت خانه، دا دای دا جان محمد اکا کور ته رسیدو، خو نه پوهېږم چې دی به په کور کې وي او که نه.
ته دروازه ور وټکوه، وبه ګورو چې په کور کې شته که نه.
اوهو، دا څه بد سپی لري چې مو نه داړي.
هغه دروازه را پورې کړه چې سپی را ونه وځي.
بېغمه اوسه، دروازه مې کلکه نیولې ده. ته ودرېږه چې دا دروازه بیا ور وټکوم.
السلام علیکم
حاجی سمت خان، جوړ په خیر؟
وعلیکم جان محمد کا خی، جوړ خیریت دی؟ میلمانه نه قبلوی؟
ولی نه غواړم، میلمه خو دی خدای دوست دی. په تیره بیا محمود خان او سمت خان خو چې زما میلمانه شي، زه به خولۍ کږه کېدم. راځئ راځئ چې کور ته ولاړ شو. راځئ.
سمه ده، ته مخکې شه، موږ به در پسې نو.
جان محمد اکا سپی دی نیسه چې اومو نه داړي. راځئ راځئ، نه مو داړي. محمود خانه، راځه په دغه توشکه کینه.
سمه دی، دا د کینو.
حاجي صاحب سمت خانه، ته په دغه بله توشکه کینه.
دا د کینه سماکا. جان محمد اکا تام کار لري، ډیر وخت دی نه نیسو. اصل خبرې ته به راشو.
رښتیا خبره به نه وکړو، اصلي خبره به کوو نو.
خدای دې خیر کړي. څه خبره ده
جان محمد اکا؟ خبره ده خیر ده. زه و حاجي سمت خان راغلي یو چې ستا لور زما زوی بریالي ته وغواړو.
جان محمد اکا، محمود خان خو ته پیژنې چې ښه شتمن او زموږ د کلي خان دی. انشاءالله چې لور به دې ښه خوشحاله وي.
ولا څه ووایم، وبه ګورو چې نصیب څه کوي.
جان محمد اکا، نصیب ستا په لاس کې دی. بس همدا اوس مو خوله راخواږه که چې زو له خیره سره نه.
زه به په دې باره کې له خپلې کورنۍ او دوستانو سره یوه مشوره وکم.
هېڅ مشورې ته ضرورت نشته بابا، ته چې هر څه وایې او هر څه چې غواړې محمود خان یې مني.
د ولور هېڅ غم مه کوه. په ولور کې باغ غواړې، ځمکه غواړې، نغدې پیسې غواړې، هر څومره پیسې چې غواړې درکوم یې.
ولور خو وروسته خبره ده. ما خو مخکې درته وویل چې زه به له خپلې کورنۍ او خپلوانو سره مشوره وکم او بیا به تاسې ته خبر درکم. سمه ده؟
بیخی سمه ده.
جان محمد اکا مشوره وکا، خو پام دی وی چې دا سخی خان هر وخت نه پیدا کیږي.
ګلالۍ لورې، ته یو ګیلاس چای راواچوه، څومره ښه خوند یې وکړ.
سمه ده پلاره، دا دې در اچوم یې.
خزی ستا څنګه خوښه ده؟ ګلالۍ د محمود خان زوی ته ورکو که نه؟
د محمود خان کوم زوی یادی؟
بریالۍ یادوم.
څه شی؟ بریالۍ؟ هغه پوډری بریالۍ یادی؟
او هغه یادوم. پوډری یې دومره غم نه دی، پلار خان سړی دی، علاج به یې وکړي.
که علاج کولی اول به علاج کړی وای او بیا به موږ ته په مرکه راغلی وای. بل نو څه معلومه ده چې دا پوډری علاج ته غاړه ږدي که نه؟ په زوره خو علاج نه کیږي.
خزه، مونږ به وزله خلک یو، نه به ویني چې زه په داسې فینه ګیره بزګری کوم او ته د خلکو کالی مینځي. محمود خان ډېر پیسې لري، هم به مونږ مړ شو او هم به مو لور آرامه ژوند ولري.
چې د سرو زرو کور هم راتي چې لور مې خوشحاله نه وي نه غواړم. زه خپله لور پوډري ته نه ورکوم، په لوی لاس خپله لور په تناره کې واچوم.
بابا زه یو خبره وکړم.
هو ویکه،
زه له پوډري هلک سره واده نه کوم.
زه ورکه شه، ما چې ویل ته به وایې چې هر ډول ستا خوښه ده، هسې وکړه. ستا ژبه اوس دومره اوږده شوه چې زما خبر نه منې.
ولې ګلالۍ انسانه نه ده؟ میړه او ژوند به د ګلالۍ وي او د دې خوښۍ ته به نه کتل کېږي. تا هم ځان ته پلار وایې، ته په لوی لاس خپله لور په بلا اخته کوې. خدای ته به څه جواب وایې؟
بابا ما خو درته وویل چې زه له دې هلک سره واده نه کوم، په زور نکاح نه صحیح کېږي. که خپل په سر یې دا کار وکړ بیا به ګیله نه کوي او سخ به پښیمانه شي.
ته دا وګوره، دا دې اوس سمانې لوڼې دي، له پلار سره ژبه کوي.
سړیا عذر درته کوم، زارۍ درته کوم او پوړنۍ درته غوړوم. ګلالۍ په زوره پوډرۍ ته مه ورکوه، سبا به پښیمانه یې. ولې په لوی لاس دې خپلې لور ژوند تبا کوې؟
ښه صحیح ده، چې ستا او د ګلالۍ نه ده خوښه نو نه یې ورکوم. زه به ورته ووایم چې بیا رانه شي.
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بیا مو پر لوی او مهربانه الله سپارو. د خدای پامان.
د زهرو کاروان.